استانبول و سولی کوهستان برق دولتی وجود ندارد. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. از همراهیتان باز هم سپاس. حالا با همکارم صالح محمد. صالح باشید. صالح صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروغ لتاسو مننه اوریدونکو تاسو مال خو سلام د آزادی رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په اوروپورونی کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت د دوغو امریکایي سرتیرو هویت په ډاګه کړ چې په ننګرهار کې د یو افغان پوځي لخوا وژل شوی دی. افغانستان وایي چې د دې پیښې په تړاو په ننګرهار کې د دوی تحقیقات روان دي. پایله خبرونه کوو. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او زلمی خلیلزاد سره خبرې کړې. ولسمشر غنی د نړۍ په لسم شاري فورم کې وویل چې باید د شاري پراختیا پر لار پراته محدودیتونه لرې کړای سي. ایران پرون د مځکې مدار ته د ایران په لاس د جوړ سوي ظفر نومي سټلایټ په توغولو کې ناکام سو. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او زلمی خلیلزاد سره خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر شپه په ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو په هیات کې ملا برادر، ملا محمد فاضل مظلوم، ملا خیرالله خیرخوا او امیر خان متقی شامل وو. شاهین لیکلی چې په دې کتنه کې د مذاکرو پر نتایجو او نورو اقداماتو بحث شوی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. زلمی خلیلزاد چې د سولې په مذاکرو کې د امریکایي هیات مشري کوي د تیر ماښام د کتنې په اړه څه نه دی ویلي. خلیلزاد تیره اونۍ په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او نورو سیاستوالو سره خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي و چې ښاغلی خلیلزاد په دغو کتنو کې پر دې ټینګار وکړ چې افغانان باید د ټول شموله مذاکراتي ټیم پر تشکیل او د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره پر چمتووالي خپل تمرکز ته دوام ورکړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نړۍ په لسم شاري فورم کې وویل چې باید د شاري پراختیا پر لار پراته خنډونه او محدودیتونه لرې کړای سي. د نړۍ لسم شاري فورم پرون د متحده عرب اماراتو پلازمینه ابوظبي کې د ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې میمونه محمد شریف او د نړۍ د نورو مشرانو لخوا پرانستل سو. ولسمشر غنی په خپله وینا کې وویل موږ چې په افغانستان کې څلوېښت کاله له ناغوښتل سوي کړکېچ او تپل سوي جګړې ځورېږو، د خلاقانه شاري ډیالوګ اقدام مو کړی دی. تېره میاشت ما شخصا د کابل د دوویشتو ناحیو او د کابل په شاوخوا کې د پرتو څوارلسو ولسوالیو له اوسېدونکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. خلک واقعا دا درک لري چې لومړیتوبونه یې څه دي. د نړۍ شاري فورم یا مجمع په 2002 میلادي کال کې تاسیس شوی چې په هرو دوو کلونو کې جوړیږي. د دې فورم په کلنیو غونډو کې د شاري ژوند پر اړوندو پرمختګونو او ننګونو بحث کیږي. ګڼو سیاستوالو د اجرائیه ریاست د مرستیال او د وحدت اسلامي ګوند د مشر محمد محقق د زوی باقر محقق د وژل کېدو په اړه له هغه سره خواخوږي شولې. باقر محقق پرون د خپل ورور حسین محقق لخوا ووژل سو. محمد محقق د دې پیښې په اړه پرون رسنیو ته وویل:
رضای خداوند راضی هستم.
د خدای رضا او راضیم په سیاسي او فرهنګي برخو کې ښه زلیدای. زما یو بل زوی و چې رواني تکلیف یې درلود، د ده دا پرمختګ نه سوز غملی او بیچاره یې داسې وخت ووشت چې بیده و. د محقق زوی حسین محقق چې په دې حمله تورن دی، له څو نورو کسانو سره په پرونی پیښه کې ټپي سوی او د ملي امنیت روغتون ته لېږدول سوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزی او ګڼو نورو سیاستوالو له محمد محقق سره خواخوږي شولې ده. ایران پرون د مځکې مدار ته د ایران په لاس د جوړ سوي ظفر په نامه سټلایټ په توغولو کې ناکام سو. د ایران دولتي ټلویزیون دا خبر پرون ورکړی دی. د ایران د دفاع وزارت د فضایي پروګرام ویان احمد حسینی دولتي ټلویزیون ته ویلي سټلایټ له پلان سره ځکه د مځکې مدار ته ونه رسید چې لازم سرعت یې ونه موند. د امام خمینی له فضایي مرکز څخه چې د تهران د جنوب ختیځ په 230 کیلومتري کې پروت دی، ظفر نومي ساتلایت توغو بل سوای دی. دا د 2019 میلادي کال لپاره د ایران لښ تر لږه درېمه ناکامه هڅه ده چې غواړي د مځکې مدار ته ساتلایت ولیږي. په چین کې چارواکو نن وویل چې د کرونا وایرس له کبله د مړو شمیر تر 900 واوښت. پرون په دغه هیواد کې د 900 کسانو د مړینې راپور ورکول سوی. له دې جملې 900 کسان یوازې په هوبی ولایت کې مړه شوي دي. له دې سره په چین کې په کرونا وایرس د مړو شمیر 908 کسانو ته ورسېد. کرونا وایرس د اول ور لپاره په دسمبر میاشت کې په هوبی ولایت کې کشف شو. په چین کې په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو 40,111 تایید شوي پیښې شته. له چین د باندې په 24 هیوادونو کې په کرونا وایرس د 300 کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت شوي دي. د آذربایجان د پارلماني ټاکنو رای پوښتنه ښیي چې د ولسمشر الهام علیف په مشرۍ واکمن د نوي آذربایجان ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د یو امریکایي شرکت لخوا د سوې رای پوښتنې له مخې د الیف ګوند د آذربایجان د 125 کسیزه پارلمان 9 څوکۍ ګټلې دي. دغه ګوند مخکې په پارلمان کې 15 څوکۍ درلودې. د مساواتو په نوم د اپوزیسیون ګوند یو پخوانی مشر عیسا ګمبار د ازادي راډیو آذری څنګ ته وویل: زموږ ارزونې دا دی چې هېڅ څه نه دي بدل سوي. د تش په نوم منحل سوي پارلمان غړي یو وار بیا مقرر سوي دي. د اپوزیسیون یوازې یو کاندید ایرکین قادرلی توانېدلی چې یوه څوکۍ وګټي. د آذربایجان په پارلماني او نورو ټاکنو کې اکثر د درغلیو راپورونه ورکول کېږي. په وروستیو پارلماني ټاکنو کې هم د بې نظمیو او ګډوډیو په اړه شکایتونه سوي دي. په سلګونو کسان پرون د تایلند په ناخون راچا سیما شر کې په هغه سیمه کې راغونډ او د دعا مراسم جوړ کړل چې یوه تایلندي سرتیری پکې وړمه ورځ 9 کسان په ډزو ووژل او څه باندې 50 نور یې ټپیان کړل. دغه سرتیری پر خلکو تر 2 ساعته ډزو وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل سو. د تایلند د روغتیا وزیر انوتین چارن ویراکول پرون وویل چې 2 کلن حمله کوونکی د ناخون راچا سیما شر په 1 ترمینل نومي شاپینګ مال کې ووژل سو. پولیس وایي حمله کوونکی جاک راپان توما نومېدی چې د مځکې پر سر یې دوا درلوده او په غوسه و. بریدګر چې په خپل فیسبوک کې د ډزو صحنې خپرولې، لومړی یې شنبه ماپښین شاوخوا 3 بجې په یوه کور کې ډزې وکړې. بیا یوه پوځي کمپ ته ورغی او تر هغه وروسته په یوه شاپینګ مال کې پر لسګونو کسانو ډزې وکړې. دا ازادي راډیو ده. نن دوشنبه د سلواغي د 28 د فبروري 10 اوري چې د امریکا دفاع وزارت د هغو 2 امریکایي سرتیرو هویت په ډاګه کړ چې په ننګرهار کې وژل شوي. په ننګرهار کې د یو افغان پوځي لخوا د دغو 2 امریکایي سرتیرو د وژل کېدو او شپږ نورو د ټپي کېدو پر موضوع تحقیقات روان دي.
نور تفصیل لپاره هلته قمندان د لیوا او هیئت هلته تللی دی تحقیق کېږي.
په پکتیا کې خلک شکایت لري چې د ولسي جرګې استازي په خپلو رخصتیو کې د دوی حال نه اخلي.
یمنګ وکیلان سی په پارلمان کې شتون لري. د پکړې او نارغلي پکتیا ته سیدی ستونزې حل کې د ستونزې د حل کې دوه لپاره څه پلان یا یو لار لري.
په بهرونی موضوعات کې اوري چې د سوریې پوز وایي چې په سو شرونی کې دوی پرمختګونه کړی دي. د خبرونې په دویمه نیمه کې 2019 پروګرامونه خبرو. د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام د خبرونه د سر موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د هغو 2 امریکایي سرتیرو هویت په ډاګه کړ چې په ننګرهار کې وژل شوي دي. وزارت ویلي چې یو سرتیری 28 کلن جافیر جوګوار ګوتریز او بل 28 کلن انټونیو ری رودریګوز نمیږي. دغه سرتیری د شنبه په ورځ د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د یو تن لخوا چې د ملي اردو یونیفورم یې پتن و په ډزو ووژل سول او شپږ نور امریکایي سرتیری ټپیان سول. د لوی درستیز ستر جنرال بسم الله وزیری په مشرۍ یو هیئت له کابل ننګرهار ته ورغلی چې دا قضیه وڅېړي. سفیولا ستانکزی راپور لري.
د افغان پوز تر ټولو لوړ رتبه پلاوی چې مشرې لوی درستیز جنرال بسم الله وزیری کوي د ننګرهار ورسته پیښه څیړي. دا خبره د ملي دفاع وزارت په یو اعلامیه کې کړي. ملي دفاع وزارت ویلي د ننګرهار په څیر بریدونه به د افغان او امریکایي ځواکونو د نږدې همکارۍ پر روحیه منفي اغیز ونه کړي، بلکې دا ځواکونه به په ګډه د تروریستانو په وړاندې مبارزه روانه ساتي. د اعلامیې له مخې افغان پلاوی له امریکایي ځواکونو سره په ګډه ننګرهار ته تللی او د پیښې علت او جزئیات څیړي. له ننګرهار شنبه رسنیو پر امریکایي ځواکونو د برید په اړه څو ډول ارقام خپاره کړل. یک شنبه سهار بیا پخپله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ډګروال سانی لګیت تایید کړ چې د ملي اردو په یونیفورم سنبال بریدګر په ډزو سره دوه امریکایي عسکر وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د ډګروال سانی لګیت په حواله په یو بیان کې راغلي چې افغان او امریکایي ځواکونه د ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ ته د یو مهم مشر لیدلو ته ورغلي وو او دا برید پرې له یادې سیمې په بیا راتګ کې وشو. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د امریکا د دفاع وزارت د بیان په حواله لیکلي چې وژل شوي پوځیان 28 کلن جاویر جګوار ګوتیرس او 28 کلن انتونیو ری رودریګوز وو. د شنبې ورځ په دې برید کې امریکایي ځواکونه ته په مرګ ژوبلې اوښتو سربیره د ملي اردو دوه سرتیري وژل شوي او درې ژوبل دي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل هم وایي چې د دې برید په اړه پلاوي خپلې څېړنې پیل کړې.
سیمه کې عملیات روان دي، نو تر اوسه پورې موږ ته دا معلومه نه ده چې آیا دا نفوذي څوک صاحب شوی ده یا اشتباه شوی ده. نور تفصیل لپاره هلته قمندان د لیوا او هیات هلته تللی دی، تحقیق کېږي.
په شیرزادو کې طالبان او اسلامي دولت ډلې فعاله وي، خو هیڅ یوې تر اوسه د وروستۍ پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په تېرو کلونو کې د افغان پوځ په یونیفورم سنبال ځینو بریدګرو د پوځ له لیکو په بهرنیو عسکرو ډزې کړي. ناټو دغه ډول بریدونه د زرغون پر آبی یا گرین اند بلو په نوم یاد کړي. گرین اند بلو هغه پیښو ته وایي چې پکې د افغان سرتیرو له لیکو پر بهرنیو عسکرو د ټوپک شپېلې ور برابرې شوي او هغوی ته مرګ ژوبله رسولې. د امریکا د پوځ تر ټولو لوړ پوړي قمانداران هم د داسې بریدونو شاهد پاتې شوي. د بېلګې په توګه په افغانستان کې د امریکا او ناټو اوسنی عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د 2013 کال د اکتوبر په 13مه د یو افغان عسکر له برید روغ ووت، خو په برید کې د کندهار د هغه وخت امنیه قمندان جنرال رازق ووژل شو. فاکس نیوز یک شنبه له یو پخواني امریکایي پوځي لیرای پیتری سره چې یو لاسې په افغان جګړه کې پرې شوی وو د ننګرهار د پیښې په اړه خبرې کړې. هغه وویل چې داسې بریدونه له ډېره وخته روان دي. لټولو مخکې د وژل شوي عسکرو له کورنیو سره خواخوږي ښیم. هغو ته چې ټپیان دي ژر روغتیا غواړم. همداراز افغان عسکرو ته چې وژل شوي یا ټپیان دي خواخوږي ښیم. په تاسف سره دا داسې یو څه دي چې له ډېر وخت روان دي. د افغان پوځیانو د باور جلبولو د پروسې یوه برخه ده. موږ له هغوی سره د همکارۍ، روزنې او مشورې د هڅو په لړ کې په مخ روان یو. د 2023 کال په لومړیو 24 ورځو کې د ننګرهار له پیښې سره یو ځای ټول تال 6 امریکایي عسکر وژل شوي، حال دا چې د 13 میلادي کال په لومړیو 3 میاشتو کې یوازې 4 امریکایي عسکر وژل شوي وو. په افغانستان کې امریکایي عسکرو ته دغه تازه مرګ ژوبله داسې وخت اوښتي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تېره سهشنبه په خپله کلنۍ وینا یا سټیټ آف دی یونین کې وویل چې غواړي له افغانستان امریکایي عسکر بیرته کورونو ته ستانه کړي. که څه هم رسنۍ په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمیرې یو څه ښکته او پرته ښیي، خو همدا 4 ورځې مخکې د فبروري په 3مه د امریکا دفاع وزارت د امریکایي عسکرو د مرګ ژوبلو حال خپور کړ چې له مخې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمیر 2350 ښودل شوی او ټپیان یې څه باندې 40140 تنه اعلان شوي.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د هغو دو امریکایي سرتیرو هویت په ډاګه کړ چې په ننګرهار کې وژل شوي دي. دغه سرتیر د شنبې پر ورځ د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د یو تن لخوا چې د ملي اردو یونیفورم یې په ځان و په ډزو وژل سو او په پیښه کې 6 تنه نور امریکایي سرتیري ایټاپیان سول. د لوی درستیز په مشرۍ یو هیئت له کابل څخه ننګرهار ته ورغلی چې دغه قضیه په هر اړخیزه توګه وڅېړي. د پکتیا ځینې اوسیدونکي په ملي شورا کې د دې ولایت پر استازو انتخاب کوي چې د دوی د ستونزو پوښتنه نه کوي او د رخصتیو پر مهال د دوی په خبره چې بهرنیو هیوادونو ته په چکر ځي او یا هم په خپلو شخصي کارونو بوخت وي. دا په دتل کې ده چې د افغانستان ملي شورا د سلواغي عدلوي پر 2 تاریخ خپلې ژمنې رخصتۍ پیل کړې دي. احسان آریان له ګردیز نه نور حال راکوي.
د افغانستان ملي شورا د ژمنو رخصتیو په پیل سره د خلکو یو شمېر استازي خپل ولایتونو ته لاړل ترڅو د خپل سیمې او خلکو ستونزې له نږدې واوري. خو دلته د پکتیا ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي اوس چې د ملي شورا له رخصتیو نږدې 6 ورځې تیریږي، لا هم د دې ولایت یو استازی هم پکتیا ته نه دی راغلی. د پکتیا وطن اوسیدونکي ریاض سمیر ازادي راډیو ته وویل ګڼې ستونزې شته چې دوی باید له خپلو استازو سره شریکې کړي، خو ولایت ته د دوی د نه راتګ له امله لا هم په خپل ځای پاتې دي.
زمونږ وکیلان چې په پارلمان کې شتون لري د پکړې او نراغلي پکتیا ته چې د دې ستونزې حل کې یا د ستونزې د حل کېدو لپاره څه پلان یا یوه لاره لري.
د همدې ولایت یو بل اوسیدونکی فرید اربایی غواړي د روغتیا، پوهنې، بیا رغونې او یو شمېر نورو برخو کې ستونزې له خپلو استازو سره شریکې کړي، خو په وینا یې دوی ته لاسرسی ستونزمن دی.
استازي د لویو لارو جوړولو ته باید توجه وکړي او د لویو لارو په جوړولو کې کیفیت ته باید ډېره توجه وکړي، تر څنګ یې د روغتیا برخې ته باید ډېره توجه وکړي چې په دې برخه کې پکتیاوال له ډېرو ستونزو کړیږي. قومي شخړو ته باید ډېره توجه وشي، ځکه چې دلته هغه شخړې په دښمنو اوښتلی شي او ډېرې بدې پایلې. که چېرته زه وغواړم چې د استازو مخې ته دغه ستونزې واچوم، دوی ته لاسرسی مشکل ده.
د خلکو دا شکایتونه مو په ولسی جرګه کې د دوی لیوه استازي نصیب مقبل سره شریک کړل. دی وایي اوس هم په مرکز کابل کې د خپلو موکلینو د ستونزو په تعقیب بوخت دی، خو په وینا یې دی او دوه نور استازي به په خپله په نږدې ورځو کې پکتیا ته لاړ شي او د خلکو ټول ستونزې به له نږدې واوري.
پرتلون کې دوه درو ورځې کې به ان شاء الله العزیز چې زه ډاکټر یاربا سمیدی او ابراهیم مختلې درې واړه خلک د دې شاهدان وي چې مونږ به ځو پکتیا ته. هلته به د موکلینو سره کینو، د ټولو غږ به اورو، هغه ستونزې چې په ولایت کې حل کېږي د ولایت محصلینو سره به یې شریکوو، کومې چې مرکز کابل ته ضرورت لري مرکز کابل ته به یې له ځانه سره نوټ کوو، راوړو به یې ستونزې، دلته به یې لوړپوړو سره شریکوو.
پکتیا په ولسي جرګه کې د یوې مېرمنې په ګډون 15 استازي لري. دوی د ژمي او اوړي په موسمونو کې 15 ورځې رخصتۍ لري چې د خلکو په وینا یاد استازي باید د نورو کارونو پر ځای د یاد رخصتۍ څخه په استفادې په خپلو ولایتونو کې د موکلینو ستونزې واوري.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو. د کانونو او پټرولیم وزارت پرون یک شنبه د خپل پوروړو شرکتونو لیست خپور کړ. د دې وزارت چارواکي وایي هغه 30 شرکتونه چې د کانونو وزارت څخه پوروړي دي که پر ټاکلي وخت خپل پورونه پرې نه کړي، عدلي او قضایي بنسټونو ته به معرفي سي. خاطر پر دې ستاپنسند کانونو او پټرولیم وزارت له ویان عبدالله قادر مطفي څخه په دې اړه نور جزئیات غوښتي.
قانون پټرولیم وزارت په دې وروستیو کې هغه شرکتونه چې زمونږ څخه مقروض و هغوی کابل لیست خپور کړی دی. هدف مو د دې لیست شریکول دا فعالیتونه برالي اقتصادي د فیصلې په اساس خپل مقروضیتونه تحویل کړي، نه حاضرېدل چې هغوی خپل مقروضیتونه ورکړي. مونږ اوس په حال تر 98 کال کې توانېدلي یو په 200 مقروضیتونه راټول کړو. مونږ اساسي هدف دا دی چې مونږ دغه پروسه جریان کې لرو او دغه شرکتونه چې موږ سره مقوزین دي هغوی ته مو وخت ټاکل او میکانیزم د شورا اقتصادي په اساس ټاکل شوی دی او د هغې په میکانیزم باندې موږ دا کار کوو تر څو موږ دغه مقوزیتونه راټول کړو. هماغه شرکتونه چې نه حاضرېږي او زموږ مقوزیت نه ورکوي، موږ عدلي او قضایي او قانونو ته معرفي کوو. په لومړي لیست کې 30 شرکتونه دي چې د کابل د مدنکارۍ برخه کې په مختلفو برخو کې دوی قراردادونه درلودل، دوی په تعمیراتي برخه کې داشان پریګ او جغل برخه کې
د دې ټولغه مجموعي قرضداري څومره ده؟ څومره قرضداري ده شرکتونه؟
اول خو دا په مجموع کې زمونږ د 203 افغانۍ موږ راټولې کړې دي. ما اوس مهال موږ کفایت په دې معنی کوو چې دغه مقوزینه چې لرو د تفکیک سره اول دغه لیستونه نشو کوو، به موږ مجبور کړم تاسو شریکو چې موږ څومره مجموعي ارقام مقروضین لرو او میکانیزم ورته لرو.
که فرض وکړي چې دغه شرکتونه ستاسو قرضداریانه در خلاص نه کوي او دا چې ستاسو پیسې در نه کوي، ستاسو وروستي اقدامات به څه شي؟
وروستي اقدامات به عدلي او قضایي قانون ته معرفي کیږي. بل اساسي مسله دا ده چې په هیڅ صورت سره به په دې سکتور کې له موږ سره کار نشي کولای.
دا لیست یوازې د کابل او د ولایت څخه، یعنی د ولایت مربوط دی، په ټول افغانستان کې مو هغه کم مقروضین چې ستاسو دی لیست مو چمتو کړی هغه لیست کله خبرو ویل؟
هغه به موږ په ډېر ژر موږ خپور کړو. هدف مو دا ده چې موږ د شورا اقتصادي فیصلې په اساس دولت خزانه ته هغه وایي چې د مقروضیت په لاره باید راشي، هغه باید ټاکلي دي او د افغانستان دولت د خزانه پیسې دي. په هیڅ صورت کې چاته اجازه نه ورکوو چې دا له خپل ځان سره وساتي.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر مطفي و دوه ویل چې د کانونو او پټرولیم وزارت پرون د خپلو پوروړو شرکتونو لست خپور کړی دی. په روزګان کې خبرلان شکایت لري چې دولتي چارواکي معلومات نه ورسره شریکوي. د دوی په خبره چې اوس هم په دې ولایت کې زیاتې ادارې ویاندویان نه لري، خو د روزګان ولایتي چارواکي وایي چې دوی له رسنیو سره خپلې اړیکې پراخې کړې دي. شریف الله شرافت راپور لري.
ارزګان کې میش د سیمیزو او نړیوالو رسنیو خبریالان ادعا کوي چې سیمیزې په ځانګړي ډول امنیتي ادارې پر خپل وخت ورسره معلومات نه شریکوي. دوی زیاتوي ډیر ځله چې یوه پیښه کیږي د چارواکو د نه معلومات ورکولو له امله دوی اړ دي چې له یو شمیر غیر مسؤولو سرچینو معلومات واخلي چې دقیقې نه وي او وروسته بیا ستونزې ورته جوړوي. خبریال احسان الله ولسمل ازادي راډیو ته ویل کله چې د چارواکو د سترګو په وړاندې هم یوه پیښه رامنځته کیږي په یوه بهانه او بله بهانه ځان پټوي او نه غواړي چې له رسنیو سره معلومات شریک کړي.
په داسې حال کې چې روزګان یو ناامنه ولایت دی او هره ورځ امنیتي پیښې پکې رامنځته کیږي. کله چې موږ خبر راخلو یا راپور اخلو تر ډیره پورې خبر راپور موږ د سرچینو په حواله راخلو.
د خبریالانو په وینا په دغه ولایت کې امنیت قومنداني څلرمه لیوا او د ملي امنیت اداره هیڅ ویاند نه لري او نه هم ولایت مقام رسمي ویاند لري. له دې سره د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤلین هم د ارزګان میشتو خبریالانو دا ادعاوې تاییدوي. نجیب الله لطیف چې په ارزګان ولایت کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤل دی، ازادي راډیو ته وویل چې دې چارې خلک پر رسنیو او حکومت باندې هم بې باوره کړي دي.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا AJSC په ارزګان ولایت کې دوه یو ورځنی داسې ورکشاپونه بیلابیل پر لاره چول دي چې موږ دولتي ویاندویانو یا د دولتي درو د مطبوعاتو مسؤلینو یا کسانو ته په دې برخه کې ننګ ورکړی دی چې دوی کوم معلومات څه ډول او په څه شکل سره له رسنیو سره شریکولی شي. خو بیا هم دا ستونزه پر خپل ځای پاتې ده.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د امنی قومنداني ملي امنیت او څلرمې لیواله مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو یو شمیر مو اړیکې ځواب نه کړي او یو شمیر بیا له خبرو کولو ډډه وکړه. د ارزګان ولایت مقام مسؤلین هم دا ستونزه مني، خو وایي چې اوس د ولایتي ادارې اړیکې له رسنیو سره ښه شوي دي. زړګی باجی چې له تیر دوه میاشتو راهیسې په ولایت مقام کې د والي له لورې رسنیو ته د معلوماتو ورکولو د مسؤل او یا هم سرپرست ویان په توګه ټاکل شوی، ازادي راډیو ته داسې وویل.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دې نږدې ورځو کې البته د ارزګان ولایت مقام د ټولو رسنیو سره خپلې اړیکې پراخې کړې دي. البته درمخه هم اړیکې وې خو په دې نسبت نه وې. البته فعلا د 80% پورې اړیکې ګړندي شوي دي او پرمخ تللې دي په هر برخه کې.
خبریالان وړاندیز لري کچېری بیلابیل ادارې رسنۍ سره د معلوماتو د شریکولو مسولین ولري، نو رسنۍ به هم په دې توانېدلې وي چې د پیښو په اړه خبرونه او راپورونه پر خپل وخت له خلکو سره شریک کړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست او اوس هم د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. بریتانوي ورځپاڼې ګارډین د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د یوه افغان پوځي په ډزو د دوو امریکایي سرتیرو پر وژل کېدو او شپږو نورو پر ټپي کېدو لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا پوځ ویلي دوه امریکایي سرتیرو ته وروسته له هغې مرګ ژوبله واوښته چې د شنبې ناوخته د افغان پوځ په یونیفورم کې یو تن پر دوی ډزې پیل کړې. د امریکا د پوځي وویاند ویلي افغان او امریکایي پوځیان په پوځي عملیاتو بوخت و چې د ملي اردو په یونیفورم کې یو تن د خپلې وسلې خوله پر دوی وربرابره کړه. د افغانستان دفاع وزارت پرون په ویلامه کې وویل چې په پیښه کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوي دي. دفاع وزارت ویلي چې د لوی درستیز ستر جنرال بسم الله وزیری په مشرۍ یو هیات د پیښه د څېړلو لپاره ننګرهار ته تللی دی. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي اجمل عمر ویلي چې دغه وسلول حمله کوونکی په ځوابي ډزو کې وژل شوی دی. د ګارډین ورځپاڼې په حواله په تیرو 13 کلونو کې د افغان ملي اردو لخوا د دوی پر بهرنیو شریکانو غني حملې شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت یو چارواکي چې رسنیو ته د خبرو کولو اجازه نه درلوده د نوم نشولو په شرط ویلي حمله کوونکی افغان سرتیری و چې تر حملې مخکې له امریکایي ځواکونو سره جنجال کړی و. د دغه چارواکي په خبره حمله کوونکی د وسلولو طالبانو نفوذي کس نه و. ګارډین لیکي په 13 جولای میاشت کې بیا دوه امریکایي پوځیان د یوه افغان سرتیری لخوا په کندهار کې وژل شوي وو او حمله کوونکی په ټپي حالت کې نیول شوی و. په سپتمبر میاشت کې بیا د ورځپاڼې په حواله درې امریکایي پوځیان هغه وخت ټپیان شول چې په کندهار کې یوه پولیس د دوی پر پوځي کاروان ډزې وکړې. امریکایي مجلې ټایم هم پر همدې موضوع لیکنه خپره کړې او د لیکنې په یو برخه کې وایي د امریکا پوځ ویلي چې دغه پیښه به څیړل کیږي. د ټایم مجلې په لیکنه په ننګرهار ولایت کې هم وسلوالو طالبانو او هم داعش ډلې ته وفادار کسان فعال دي. مجله په خپل تحلیل کې زیاتوي د ملي اردو په یونیفورم کې د یو شخص په ډزو امریکایي سرتیرو ته په داسې حال کې مرګ ژوبله اوړي چې واشنگتن هڅه کوي په افغانستان کې خپله 14 کلنه جګړه پای ته ورسوي. د ټایم مجلې په لیکنه په وروستیو اونیو کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره په څو پړاوونو کې د سولې مذاکرې کړې دي. خلیلزاد هڅه کوي د سولې پر داسې موافقه حاصله وسي چې په مرسته یې په افغانستان کې روانه جګړه ختمه سي. که څه هم په دغو مذاکرو کې څو واري د سولې پر یوه نهایي موافقه د احتمالي صلح کېدو خبرې سوي دي، خو دواړه لوري لا هم نه دي توانېدلي چې داسې کومه موافقه په خپلو کې لاسلیک کړي. اوس هم یو بهرني مسله تعقیبو. د سوریه پاوز په ادلب او حلب شهرونو کې د زیات پرمختګ اعلان کړي. د پاوز په خبره حکومتي عسکرو په دغو شهرونو کې د لزګونو کلیو او ستراتیژیکو سیمو کنټرول په لاس کې اخیسته دی. په سوریه کې د پاوز بریدونه چې روسیې ملاتړ کوي د زرګونو کسانو د بیکوره کېدو سبب سوي دي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د سوریه پوځ وایي په وروستیو څو ورځو کې په ادلب او حلب ښارونو کې د 600 کیلومتره په وسعت سیمې نیولې دي. دا دواړه ښارونه د سوریه د حکومت ضد ډلو له وروستیو مرکزونو یادیږي. د سوریه پوځ پرون په یو بیان کې ویلي چې په ادلب ښار یې له ختیځ او په حلب یې له جنوب لورو بریدونه کړي او ډېرې سیمې اوس د حکومتي عسکرو په کنټرول کې دي. پوځ ویلي تر هغو عملیات جاري ساتي چې د سوریه ټوله خاوره د حکومتي عسکرو لاس ته نه وي لوېدلې. د سوریه حکومتي عسکرو په تیره یوه اونۍ کې د تراقب ښار بشپړ کنټرول په لاس کې واخیست په اتلیب کې د وروستي پرمختګ لپاره مهم بلل کېده. تر سراقب مخکې په جنوري کې معره نعمان ښار نیول شوی وو. د سوریې د پوځ لخوا بریدونه چې په ځمکنۍ خوا سربیره هوایي ځواک هم ورسره مل دی او د روسیې له همکارۍ برخمن دي، د لسګونه زره کسانو د بېکوره کېدو سبب ګرځېدلی. عام خلک له خپلو سیمو په تیښته دي او د سوریې او ترکیې سرحدي سیمو ته ځانونه رسولي. پخوا تر دې هم ګڼ سوریایان له جګړو په تیښته د ترکیې سرحدي ښارونو ته رسېدلي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په نړیوالو د ادلیب له بې ځایه شویو سره د مرستې غږ پورته کړ. هغه پرون د واتیکان په سن پیتر میدان کې د خپلې اونیزې دعا پر مهال وویل چې د نړۍ خلک باید د ادلیب مسلې ته پام وکړي. د سوریې له شمال لویدیځه بیا په تیره د ښځو او ماشومانو د وضعیت په اړه دردناک خبرونه راځي. خلک د تاوتریخوالي د زیاتېدو په سبب تښتېدلي. زه له نړیوالې ټولنې او ټولو ښکېلو غاړو بیا غواړم چې د بشري حقونو نړیوالو قوانینو ته په پام، له ډیپلوماتیکو چینلونو کار واخلي او د ملکیانو سر او مال خوندي کړي. راځئ په سوریه کې د عزیزانو او شهیدانو لپاره دعا وکړو.
per questa amata e martoriata Siria.
په ادلیب او حلب کې د سوریې حکومتي پوځیان داسې وخت پرمختګ کوي چې سوریې، ترکیه او روسیې په جنوري کې په سیمه کې پر یو اوربان موافقه وکړه. روسیا او ترکیه د سوریې د کورنۍ جګړې له مختلفو لوریو ملاتړ کوي. په ادلیب کې دوشنبه د سوریې ځواکونو په بریدونو کې 8 ترکی سرتیري وژل شوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تیرونی د سوریې حکومتي عسکرو ته خبرداری ورکړ چې د ادلیب له امن سیمو ووځي کنه انقره به لاس په کار شي.
تاسو لا پیغامونو
زه د کندهار ولایت څخه اسد الله خبره کوم. پیغام دادی باید د مز د کندهار د ولایت تاسو رپورت وکړ. مزوارې دي په ټیکسیانو کې د ترافیک رئیسات باید د وطن د غسې د غوښتنې چې ځبکه سره د مختصې کې نکښنی دا چې په آزاد سر انسانان سره تختای کې چې ورور د چاته سپکې سره د مختصې کې دوه د مختصې کې کښنی د ښه خلکو سره په آزادۍ دا مو د فر رپورت اپورت کړی د خلکو د دښت په کندهار کې خلک د ټیکسیانو ولا سره په آزاد دي. دا د ریپورت څخه موږ ډیره مننه کوم چې راپورته کړم. دا نو پیغام د لوړپوړي چارواکو پر ورته. السلام علیکم.
لاجی سلام دې زوځي واریو بونو سوالینه خبرې کوم. موږ دغه ونه سواله کې د دې میاشتې کې چې د مکتبیانو تذکيري نشته. ټول مکتبیانو ته یې دي چې تذکيري ارتي تذکيري د ته جوړو تذکيري نو ترتي. د دې میاشتې کې چې مکتبیانو ته منتظر دي تذکيري نرتي د لوړپورو چارواکو نه مخایش ده چې زوځي واریو بونو سواله ته دې مشمونو دې پورا دي تذکيري ضرور نه ضرور راشي. والسلام په احترام.
زه ستاسو خبرې کوم. لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالیه.
زمنګ په مخ مراغې ولسوالۍ یاسر د توبدی په سیمه کې دومره واوره شوې ده چې هغې بندې دي او موږ مریضان ډاکټرانو ته نه سو رسوئ روغتون ته نه سو رسوئ. په دې هیله زمونږ چارواکي دا غږ واوري او موږ ته لارې خلاصې کړي. په دې هیله سیمه پیغام نشر کوي. زمونږ دلته مریضان دي مړی را رسوئ شو جای ته نه مریضان جای ته رسوئ شو. په دې هیله چې موږ ته دا لارې خلاصې کړي د لوګر ولایت د مخمنغې ولسوالۍ توبګۍ په سیمه کې.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسی ازادی رادیو